د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت څاروانیم دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت تجارت او دولونو خبرې کوو دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوی ډیر کره معلومات نشته خو ډیر چیرونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅه سیمه کې کرل شوي او له هغه وروسته په یوه کرنیز محصول بدل شوي دي وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی له دې سیمې اروپا ته تللي خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړې مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړی دی اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېرې وریجې په هند او چین کې کرل کیږي په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي زموږ او ستاسې له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه غوړي شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخې شي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک همدا وریجې او یا پلو دی زموږ د دې خبرونې ملمانه در پیژنم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقې تماس ونیسئ د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم زموږ د خبرونه ملمانه دي د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري ملمنو ته هرکلی وایم لومړی ورڅو له شاغلی سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو کومو سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي شاید په ډېرو سیمو کې خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه کوم سروان صاحب زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادې راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کله وړاندې کوم ډېر مننه دې څخه چې د سې مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شت ضرورت یو تاسو راخسته دي د وریجو په کله باندې باید وایم چې لکه تاسو چې مخکې دا ونه وکړه اشاره وکړه چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي په هغه کې هغه خبره درسته ده په هغه کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې ځینې اسناد ښایي چې په چین کې په دې سیمو کې د لومړي ځل لپاره کرل شوي دي په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کې کرل کیږي تر ډېره په کندوز کې په بغلان کې په تخار کې په بلخ کې ننګرهار لغمان هرات کونړ خوست بامیان روزګان او همدارنګه غور او بادریس دی ولایت کې کرل کیږي تر ټولو ډیر اندازې ده په کندوز کې ده او د غیت خوسته بغلان کې ده په ویب سي د وروسته کچېرې غربي ولایت لور شو په هرات کې البته اصلي خدای او تر ډیر اندازې د کندوز ولایت او بغلان ولایت
کې لکه چې لغمان مو ير کړ لغمان هم فکر کوم چې ډیر ډیر لري
بله بله لغمان هم شته لغمان شغه ول سلطنه چې ما یې نومنه په شکل د څو ولاتونو نومونه واخستل ول سلطنه دي چې دغه هم مهمه ونده ولاتونه ده لغمان پکې دی بله
ډیر مننه استاد سبحانی اجي صاحب محمد حنیف عمرخیل استاسی لنو ما خود اسی مالی میجی چه باید دی کندوز بووسی که نه یست خو بو بخشی دی کندوز دی وروجو پا را معلوماتو زموش آوریدون که تاور که چه پا کندوز که استاد ول چه زیادی وریجی کیشی کم دول وریجی کیشی یا چو دوله؟
اول خو السلام علیکم تولو ملگرو تا دی مال خواده تول ستوری مسی جور دی حتاسی تا او زه د رښتیا هم د کندوز ما د چاردرې دی ولسوالۍ ما او د شولو او د وریزو هغه اصلي خوا به ویلې چې په افغانستان کې کندوز یو کندو دی غلې ده چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي. یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه، چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پې هغه دي. بیا زیراتۍ سرې زیراتۍ ورته وایي. بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي، هغه هم د سیلو په هغه کې دي. یو څه ورته هندي سیله وایي، دا مونږ مونډه ورته وایو، او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي. نو څو ډېر رقمونه دي وریجو دلته دي چې په دې شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې، چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي. چون چې لږ سکالې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي، نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي.
حاجي صاحب او بخښه حاجي صاحب عمرخیل، تاسو ویل شولې کرل کېږي، شاید زموږ ځینې اوریدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی. په کومه مرحله کې ورته شولې وایس، په کومه مرحله کې وریجې؟
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایي چې دوی په یو پوخ کې وي. هغه یو پوخ دا لري، هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي. اغه یو خواص لري چې دا یو پوخ کې، اغه دی پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور دی. بعد لاغه نه بیا چې دا د ځلی بیا دې ته د فابریکو یو سیستم د دې ته جوش ورکول کیږي، او دې ته بخار ورکول کیږي، او بعد له بخار دا بیا وچیږي، او بیا دې ته نور ماشینونه دي چې دا پوخ ته استکایي بیا په وریزه باندې بدل شي. اغه پوخ کې شوله ورته وایي.
ډیره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد صبحانی، د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده؟
بلې جناب سروان صاحب، د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم، ګرم او معتدل اقلیم لازم دی، او دا کوو غوړو چې مطلوب حاصل د وریجو ساتل لاسه کو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورښت شتون ولري. نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دی لپاره مناسب.
معتدل او په عین حال کې ګرم، اما د می موریدل چې وریچي وای ډیر او بخوړي، د دې دلیل څه دی؟
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده راسته ده چې د اوبو پښتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اثر تر خپل پورې دي. د وریجو خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د اصل راټولولو تر وخت پورې اوبو ته اړتیا لري، او بدوسته نباتات د جملې څخه شمېرل کېږي. نباتات مختلف انواع لري، بعضي نباتات کم اوبو ته ضرورت لري، بعضي نباتات په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري، بعضي نباتات چې هغه په زیات اوبو کې زیات اوبو په شتون کې ورسره نمو کولای شي. هغه اوبو چې په ودري فیزیولوژي د دوی دغه سیتا چې بعد په ډیرو اوبو کې د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي. نو دا خپل په لمړۍ مرحله کې یو اوله کلچ کرل کېږي، د شیرې او وږې نیولو تر وخت پورې د شاوخوا یو تر 15 سانتي متره اوبو ته، او کله چې شیره او وږې نیسي هغه تقریبا اوبو ته اړتیا لري. په هغه وخت کې بیا د 15 تر 30 سانتي متره په اوږدو کې بعد دغه په اوبو کې پاتې کړل شي، او دا په اوبو کې پاتې کېدل هم بعد هغه وخت پورې چې حاصل راټولول وخت کې نږدې شي، او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یو وچی تر څو د راټولول لپاره دوی آماده ووسی.
بله، ډیره زیاته مننه حاجی صاحب عمرخیل. کله چې شولې ورسی شي، تاسو توضیح کړئ چې شوله چی شي ده او وریجو او فرق څه دی د لا پستوکي کې؟ نو دا بیا په څه شکل سره تاسو د پستوکي تری اړوي په وریجو څنګه بدلوي؟
دا شی یو سیستم دی چې کله دا شوله له پایکاله خلک راټوله کې دی قانون، بیا بعضی ماشینونه اوس پیدا شوی په خو خو به په ګلګاو باندې کول، په غویو به ګلګاو کول، او بعد هغه نه بیا ترکتورونه وو اوس ماشینونه راوتلي دي چې اما چې سترې ورواچي یو لږ دی دي چې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وو کو کې اچي، او کومه حاجی کې قانون نه دي څاګانې مختلفې وړې غټې ورته باسې په هغو کې اچوي، بیا دې ته یو بخار ورکوي، څوک یې په محلي شکل ورکوي، داسې هم آیني مغسې بخار ورکوي، بیا بال دې بخاره دا بیا وچوي، بېرته کمپنۍ یو تف دې د بخار په سیستم ورکوي، او دې قانان لمر ته واروي چې وچې شي، بیا چې دا وچې شوې راټولې کړې، بیا یو رقم ماشینونه دي چې هغو ته به شالی پاکونه وایي. پخوا وخت کې خوا جازونه و، د اوبو اوس شالی پاکونه راوتلي دي، نو هغه محلي خلک به دې شالی پاک باندې دا پستکي کې ایسته کوي، او فابریکه په کمپنۍ کې هماغه رقم ماشینونه لري، هماغسې وچې شولې په راخوسي کې دا پستکي بیا چې بیل کې، نو دا وریځې بیا هغه ته بیا مونږ وریځې وایي، یعنې بیا وریځې نو مختلفو بوجیو کې سرجیږي کې، نو بیا مارکیټ ته عرضه کوي، بعد له هغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي، نو دغه ته هغه شولو مرحله هلته ده، او د وریځو مرحله یې بیا دې خواته ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. او د هم عمر خیل صاحب کړه ته وایي چې څه وخت یې کړی وریځې؟
وریځې چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي، یو تعداد مخکې له هغه شودیاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه شی کرلی نه وي، هغو کې کري هغه لږ مخکې راوځي، او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي، غنم چې وري بي رفه د اصل د غنمو چې شي، بیا بعد له هغه نه دا کري، نو هغه ته مونږ د جوزا میاس وایو، د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي، او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي، دا هغه نه راځي، نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه په مغه وخت کې وکوي، رفه د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
ډیره زیاته مننه استاد صاحبانی. تاسو ویل چې په ولسو اتلسو ولایتونو کې کرل کېږي، لیکن بیا هم افغانستان د وریځو واردونکی هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې، دلیل یې څه دی؟ د موږ د زراعت شیوه صحیح نه ده، طریقه مو خرابه ده، که څه بل علت دی؟
بله جناب سرمان صاحب، دلته څو علتونه دي. یو د هغو علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګري اشاره ورته وکړله، دغه د کرلو سیستم هم اصلا عنوي دی، میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي، افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې اوړي په موسم کې اوبه کمیږي، کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل ورسره کمیږي، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي، چې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د دې په حاصل باندې مستقیمه اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي، خصوصیات د خاورو، او نه هم د خاورو د اصلاح په هکله باندې دقیق معلومات لري، او نه هم د هغې په هکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سره د خاوره د انسان سره مقایسه کړي، که انسان مریض وي مثلا، یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي، کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي راپېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي، او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي، باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي، او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي، لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفه شي، مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي، او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې دغه ده، که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه، یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري، او موږ په هغې باندې شله و هنوز هم غنبات په هغې خاوره کې کرو، طبیعي ده چې هغه حاصل د کموالي سبب کیږي. یا یو خاصیت د خاورې د اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې که یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت راواخلو، مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو، هغه که د اوولس عناصر دي تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري، د هغې څخه هغه ډېر مهم یې نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم دي. اوس بعضی خاورې پاسپورس لري، بعضی خاورې پوتاشیم لري، او ته انوز هم هغې ته پاسپورس ورکوي. پاسپورس لرونکي وي انوز پاسپورس یې ډیروي، او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډیروي. دا معنی شوه چې نه تنه ده چې هغې ته یې ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت پاسپورس ته لرو، موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، پاسپورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کیږي. موږ د افیل کسانو چیرې وکتل چې بزګران اکثرا یې کوشش دی چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه ځمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا ده چې د هوا آزاد نایتروجن نلته نسبوي په خاوره کې، احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري، نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي، طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي، او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات شي په افغانستان کې دې اړخه کوتکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه ناڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي رهبري د کابل پوهنتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونو سره یو کړي او عملي اقدام وشي د افغانستان لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین‌المللي نړیوال کنفرانس لپاره چولای دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیاینه ده د افغانستان. نو د دې کانفرنس په انشاءالله په دې کانفرنس کې به د دې پاک لباندې مقالات راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجو نه چې ښه مربوب حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د لرو د نیکونو نه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي، بزګران د خاورو مختلف خصوصیات توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، حتمي ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریج د لحاظه د وریج تولید د لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کوروان، سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسو فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
د ستاسو رادیو او د ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
راغون انصاف شرکت هو الحمدللہ 2021 کال کې په کار پایل کړه دا چې مونږه د بزګرانو نه شولې اخلو، بیا په سندر ډول تصفیه کوو، بیا بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 1509-1509 نه چې دا ښه حاصل لري، او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلي او اړوي په وریجو باندې تاسو پاکوي، په خو په انانوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار څومره اسانه کړی دی؟ هم د سختی له نظره او هم د اقتصادي نظره کوست.
فابریکی خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سل بسر تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دی، هغه خپل تسبیه شولې صفا شولې په اوبو کې اچوي، پنځلس څوارلس ورځې چې هغې نه بیا بدبوی منسره ځي، مالونه ضایع کېږي، هم مارکیټینګ ته ضربه رسوي، هم دهقان ته. نو زرغون انصاف شرکت چې ده نو په پروبلمیک سیستم سره، یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره، بیا هغې نه بعد په اعلی درجه مشنګري سره تسبیه کوو، بیا بازار ته وړاندې کوو. نو اسانتیاز خو الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت ني طرف نه، ځکه چې موږ هغه ته چې کوم ضرورتونه دي دي تسبیه تخمونه دي نو دراوړو، موږ خپل واسه پورې ان شاء الله دې سره خپل خدمات کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حاجي صاحب راکم. حاجي صاحب عمرخیل، هم د فابریکې او شاید نوري هم وي، څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د ځمکو خاوندانو ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی؟ آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظره، خصوصا تبن چې کار خوب و اسانه شوی وي او که دا یو
څومره د قانون ته د کوشش لاندې لري؟ هغه هم هغه د وایموش نمونه خروار د سی یو تعداد خلکو ته دوی هغه کوي، مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او هغه کوي، هغه خلک د سی کم تعداد خلک دی. قندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په قندوز کې د قندوز وریځې له سی انجامولای، مثال په تخار کې هم د سی په کار دی، په بغلان کې هم د سی په کار دی. زل خپل تجارانو نو له خلکو نه دا دا خواص کوم چې دا جوړی کی دا ډیر اسانتیا ده د دې کان په خاطر باندې، ډیر ښه ده، دا یو لاس شی وږي، یو لاس شی به بازار ته ارزه کیږي. نو د هر دې کان ارقمي ارقم دا ارقم وریځ را باسي، چانه بوی کړی وي، چانه خدا پسی وي، چانه خسی وي، شکل او د فابریکې شکل دا لامه اله ډیر فرق لري. دا خو اصلي کار ده، دا د نوی عصر کار ده، خو دوی ته د خدای قوت ورکي چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسي. لکه څنګه چې پخوا پخوا وونه هغه وخت کې ځان کلرو به کیسه کولې چې موږ په اوجاز باندې وریځي وستلې، یو خروار وریځي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې، بیا بعد لاغه نه یو رقم ماشه او ول بیا هغه بیا نور ماشینونه راووتل. و چې فابریکه دا خو دې یوه ستنه تیری دا دا خو خشای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خ کار دا د خیز د دوی لپاره، یعنی دوی ته دا خزر ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی کی،
یعنی تاسو وایي حاجی صاحب، حاجی صاحب ورخل تاسو منظور ده چې دا کافی نه ده، د دوی یو فابریکه کافی نه ده، ډیرو ضرورت ده.
نه نه، یو او دوه او درې او پنځه دا شان خدا خو وطن دا دا خو غلس دا خلق دی. مثال اوس سل جره بزمکه 200 خرواره کوي، دا څونه څو لکه جره بزمکه شولې کیږي او دا هر جره به دوه خرواره وي، سل جره څومره کیږي او دې ته څومره فابریکې پکار دي، دې ته څومره خام مواد دی ته یې کولای شي، او دا ټول دې کانسی مایا کوي. نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکا دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړي کړي چې دې کان ته سہولت پیدا شي.
صحیح، ډېر زیاته مننه استاد صاحبانی. له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته، که څه هم صنعت کار شوی دی خو کم دی، په دې برخه کې خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي، د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي، په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه؟
بله جناب سرون صاحب، افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نه څه کار نه شوي، هغه چې لازم ده هغه څه کار نه دی شوي. جنې ورایټي دلته تولید شوی دی خو د تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډیر مصارف ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په هغه کې نوي تغیرات راول شي شرایط ته په کتو سره هغه اقلیمي شرایط کې د خاورې شرایط کې لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی دې مسایل ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي ځینې انواع دي چې په هغه باندې کار شوی دی خو داس باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي او یو څه باید دقیق کار پی وکړل شي. دقیق کار په دې البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون چې محیط ورته مساعد دی ډیر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هیوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي. اما په افغانستان کې اصل د وریجو تدریجي تنو په ډیرو کمو ځایو کې لوړ وي نو معمولا درې تنه دوه تنه دوه نیم تنه چې اوسطي درې تنه دي کله نه اوسطي هم جلال آباد یعنی ننګرهار د وریجو تولید د لحاظ بهترین شرایط لري هغه کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې اصل اردول شوی دی د نګرار او د هرات اصل تیغي ډیر لږ کم نه دی نو په همدې اساس باندې دا ویلای شو چې کار شوی دی خو کار ډیر نه دی باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد که خپل دوه ګاونډیو هیوادونو ته وګورو ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریجی ډیر تولیدیږي او پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دی. پاکستان یو په لسو لوی صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو دی غوی له تجربه له هغه تخمونو چې دوی تجربه کړی دی لغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو در جناب سروان صاحب چې د تحقیقاتي مراکز هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کله تم کار پیو کو ان دې بودیجه ترتیا لري او کې بیرون راوړم اول هغه د سوریجه د تخمونه چې لوړ حاصل ولري مخته په اسانه باندې نه کوي کې راکوي مطمئن قیمت به ډیر لوړ شي هغه به طبيعي یا به د موږ پټوان کې نیوی د افغانستان پټوان کې نیوی او یا باید وای چې یو تفاهم وسره وشي چې دا کار وشي خو دا د دې راوړدول اسانه نه دي یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونی موسکو د بیرونی هوادو یا د هر هواد پالیسی دغه څه ده چې داس با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هواد ته ورن کړی. کچېری دوی هڅوي تخمونه دغه تخمونه کوم پروسه هڅوي تخمونه دا په کم مقدار باندې بیرون هواد څخه راوړل کیږي بیا په مربوطه هواد کې په هغه باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادری تخم باندې بدلوي بیا د جین اوس ته صدای ته ورکول کی او بل اخر فاونډیشن تخم منستر اوري او د جین اوس ته تولیدي شرکت ته ورکول کی چې بیا سرټیفایډ یعنی سرټیفایډ هغه تخم دی چې بیا اوس ته بزګران ته درته داخل کې وشد کی دا سوي ټکنالوژي ضرورت کی دا ته تعویدا ک پاکستان د ایران د اقلیمی شرایط کې د افغانستان ته یو اندازه ته فوز یو اندازه نه بلکې ډیر ځکه هغه ته ډیر نږدې دي او شمال ایران تا سیات که اغلطه بیخی کسپین بهیره به شمال دیما
پیاد دیرم مکتوب به هوای ده
بله 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 اغا آب و هوا دی افغانستان دی آب و هوا ستمی ده چی تفاوت لری دی بخاطر بانده چی موگ ده سوی تخمون ادلتا په افغانستان کې مروج کو افتران باید ده پروسی پیغی بانده تایشی چی دلتا دی اقلیمی شرایط رو سراغ دی اصل او تولید وارد اول شي او روس دغه نه بیا بسګرون ته وشل شي چې اصل ایکسپابل بسرفه وي بسګرون ته ورکل شي او که بسقابل بسرفه نه وي هغه نه بیا باید استناد وشي او نور حسابي ته منوارد شي. که چیرې د موږ دولت په خاص توګه کرنی وزارت په دې اړه اقدام وکړي حسابي ته منو راوړي چې د وروجو پاکل د موک معلومات چې دي تر اوسه پورې دغه نو پاکل اوسه ډیر کار شوی دی اما د وروجو پاکل باندې اس چې لازم ده کار نه شوی چیرې کار ورته وشي حسابي ته منو راوړل شي یا دلته خپل تولید کړل شي نو حتمی ده چې ان شاء الله د وروجو حاصلات په مستر دیږي او 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 همدارنګه به د وطن د هواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد ورسته سمېږي.
بله ډېر زیاته مننه کورودان. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبری کو او همدارس په دې هم خبری کو چې څوک چې د خپل زمکو څخه زیات تولید تر لاسه کړو. د په هنتون استاد په هنمل مرحبا صحبانی د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمر خیل او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بلمانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ول چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاوندیو هیوادونه راوړی یا کنه پخپل تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلی، موږ دا 1509 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بزګرانو ته توزیع کړی دي، هغه حاصلات ما اخیستې دي، بیا دوباره مو بیا توزیع کړی دي. نو الحمدلله اوس په کندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمن دي.
کول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دلته د زراعتي په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی دا، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه ساک کالم شوی دي او تیر کالم او بل کالم دا درې کال الحمدلله
یعنی نتیجې خبر کړی ده،
حاصلات زیاتی
نتیجې
ده او مو د دې ظرفیت هم قوي ده. او دلته هغه تخمونه خنه دي جوړ کوي چې وخت کم وي، مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیدي، 15.15 نه چې دي دا په 15 نه تر 100 ورځو پورې، تر 15 ورځو پورې دا رسیدي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډیر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو ښه حاجی صاحب راکم چې خوند بیا څنګه ده؟ خوند مسله په وریجو کې ډیره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15.05 نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده او هم د حاصلاتو لګانه مرض او د شان د ظرفیت قوي ده او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي اوبه لرو زیات، په دې کې بیا د دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډیره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمر خیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
اصلا ما مخکې د توګه چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغه ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې ځایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چېرې نه کیږي، کومه ځایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي. هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه پسې دي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتن هغه ده.
او دوم چې دا بیا تاسو وباشي وباشي امدادي باړې په بارکیم پښتنه کوله، خوان دې شد او دانې بیا څنګه ده؟ دانې مشته ده لند د څنګه ځکه چې په وریجو کې دي دانې مثلا ډېر مهمه ده، چې څومره وژدي شي غمره وای به تر ده. هغه څومره چې خوان ده
اغومره وګدېدل هم دي چې نه اندي سیلا اغومره وګدېدلای شي او نه پاکستاني او نه کائنات، یو هم اغومره نشي وګدېدلای لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې وګدېږي، او هغه دې یو نرم شکل لري چې بيخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو کتا چې کومه کندوز ته څو ګراغ لا او یا من درولې ګلې دا هغه تاسو وخره بیا ته پیګه چې هغه څه خل شي دي خو
هغه ډېر خوند
وکړي
بله.
او بل دغه سره زیراتی شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده، د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3-4 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره آشنا نه و، بلد نه و، په هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه، بیا ما ته ویل چې ته دلته راشه. زه چې راغلم دا خلکو ته چې هر څه ما وویل چې دغه تخم یسي دغه تخم دغه نورو ملکونو چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري. خو رښتیا دا تخم چا یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخمو دا ټول ماتې ویوړ ماتې ویوړ. زیاتي مې دا واخیستې او بل ملګری هم راسره و. خو دا هم په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره دام چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغونه یې بالاخره یو تریشل مم ورته واخیست او دې ته م خلک راټول کړو. بعضې کمپاینونه م ورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شوه چې وکتلې زیات کمپانۍ ته راوړې له دې نه مریضې وختلې. دا وریځو کې م بیا بعضې چې کوم ځای خیرات یا توی و هلته مې انتقال کړې هغو خلکو پخې کړې چې ویلیدلې دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو جایو ته نه دي رسېدلي تر تروسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا موږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریځې کېږي. نو دا خود به خوده به دا د موږ وطن د ښو وریځو شیختن شي. مارکیټ به هم پیدا کړي بازار به هم پیدا کړي له خلکو سره به رقابت هم کولی شي او هغه د خلکو وریځه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی په دې نور نړۍ کې مالبته چې څومره د وریځو په باره کې نشان ولوستل مخې ته دي چې د استډیو ته راشمه او اوریدلې مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډیره ده همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډیری خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي. خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد لري د هغوی لپاره ډیرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور وړه بهتره دي هغه هر څومره چې سبوس ډیر وي هغومره بهتره دي. هضم یې ښه وي او هر څومره چې وړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده. لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا؟ ما خو نه دي اوریدلې
جناب سروان صاحب. دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړی وریجې تاسو
نه دا خړی نسواري رنګه چي دي؟
په افغانستان کې خو تقریبا 15 نوع بیخي مشهورې وریجې دي او بیا نورې. خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغه څه تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چیرې په دې کې د جینټیکي لحاظه تغییرات راوستل شي طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې چون افغانستان د آب و هوا او د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید لپاره مساعد دی موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. بعد بلته ما مخکینۍ خبرې ته ځم. تحقیقات ته باید توجه وکړل شي او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه هغه که د کمخې تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي هغه وریجی وي او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي او وروسته د هغې څخه بیا د اقینو بزګران ته په واک کې ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووایې په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی. هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه یعنی شولې په اسلام باندې بزګران ته ویشل شوي دي یو سل شل تنه. در حالې کې چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر 10,000 تنه متریک تنه البته سرتیفاید شوی غنم ویشل کیږي. یعنی کوریج دی غنم سره مقایسه کړي یو سل شل تنه د 10,000 تنه اصلا د مقایسه وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې د وریجو په کله باندې که هغه علمي معلومات وي او که تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقات تمرکز وکړي په دې باندې کار وشي حتمی ده چې موږ به وریجې چې غوره وریجې دي د هغې تولید او اندازه نوره هم ډیره شي او کولی شو بیرونه هیوادو ته هم هغه بیا صادرې کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه یې د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کېدلی شي.
ډیره مننه استاد. حاجي صاحب راکم، په افغانستان کې ډیر خلک زړی وریځې خوښوي، وایي هر څومره چې زړی شوي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتره دي. دا دلیل یې څه دی؟
زړی وریځې په دې باندې چې دی وریځې چې دا خپله نمی لري، یعنی لندوالی لري. کله چې وریځه جوشتیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشتیږي. کله چې هغې نه خپل د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچی شي نو بیا ښه بخور کوي. دې مقابل کې لکه اوس مونږ چې د ټوبلاین سیستم په واسطه مونږ کومې وریجې جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس بخور کوي، خلک یې خوښوي هم. نو دې نه وچولو دې واجې نه چې کله وریجه وچه نه شي نو بیا یې پوخ کمزوری. څومره چې وریجه خپله اوبه ختمه کړي وچه شي بیا یې پوخ د زړې وریجې په شانتې کېږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح، ډېره مننه. او حاجي صاحب عمرخیل، که غواړو چې وریجې واخلو د خو وریجو نښې څه دي؟ زموږ اوریدونکو سره شریکې کړي چې که بازار ته تلله وریجې اخیستلې بیا همدغه نښې په پام کې ونیسي. بله،
یو هغه وریجه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریجه چې وځي هغه وخت کې به د وریجو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریجه پېژندله چې دغه وریجه اوس ښه ده، هغه وریجه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریجه باسي، د فابریکې وریجه که هغه یو قلم باسي که شل قلمه باسي د هغې وریجه ټولې یو رقم وي. په هغه ستاندرد باندې پخکړي وي، په ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مګه یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې شوي، هغه ټول ښه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي که چا لږ په دیګي کې ډېر پوخت ورکړی وي، هغه په موټي کې چې را واخلي لږ داسې خوی ورته ښکاره شي، هغه خوی وریجه وایي دا ښې وریجې دي، دا خوی وریجې یې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغه به پوخت ورکاوه. نو بعضو به بیا بویولی چې دی بوی نه وي کړی په څا کې، له څا به یې بوی اخیستی وتې یا به یې له پوچکو سره اچولی وې. نو داسې پېژندل یې سخت دي د هغو وریجو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریځه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه بهترینه شی ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې،
لیکن حاجي صاحب په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجې خو ټوله په فابریکو کې تولیدی شي یا برابري شي او استول کیږي خارج ته، هم پیغو کې هم فرق شته؟ مثلا د ځینو دانه لنډ وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نری وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده. چې کومه ماډل ویلې دا همغه ماډل یې، هغه چې کومه رقم ویلې همغه رقم یې، هغه ښه او بده ټوله په بوجي باندې ورته لیکلي چې دا یې اول دی، دوم دی، درېیمه دی، څلورمه، او نوم یې دیارې وي، نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پوهېږي چې د ما په دغه بوجي کې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي. ورته دیقانې نه شي لیکلی، دیقانې چې وباسي هغه نه کېږي.
عمرخیل صاحب، د وریجو یا د شولو کرل وایي ډېر سخته کار دی، همداسې ده نسبت نورو شیانو ته، غنمو ته او جوارو ته او نورو شیانو ته؟
هو، دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا به په اوله مرحله کې د دې لپاره یوه کوریا اچول کېږي. د دې تخم را اخلي، په یو واړه پټي کې اچوي، هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیرشو ان تر څلوېښتو ورځو پورې د ده دا کوریا رسېږي. بیا دا کوریا له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده. مثال له کومې ورځې چې د ده کوریا اچوي، هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي له موږه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې، چې شولې پخې شوې راویرېدلې تر وریځه کېدو پورې، د دا کار غواړي. دا یې دغسې غټ یو درازمدته پروژه ده د دیقان لپاره،
او ډیر کار سخت ده نو دا لا محاله دغه وګړه پروژه ده او کار ډیر ده پکې کار ډیر غواړي غنم خو چې وکړي یتي مغل کوټ ورکوي او یتي راوړي دي تر شلې کې نو تخلاص کیږي دا دا به تر ورځې کېدو پورې دی کار لري دا ډیر جنجالي کار نه دی ورځې
بله ډیره مننه استاد په دوه موضوعاتو لا خبري ونه کړې او کسم وخت ډیر کم دی یو موضوع دا چې ورېجې کومو سره ته ضرورت لري
دا لکه د ماچ د وخت اول هغه یعنی مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې ورېجې تاتمن باید داسې خاورت د خاورې په سیاتو رو باید وکتل شي هغه عناصر چې د سر د عناصر په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی هغه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم یعنی دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوانه دي البته بعضې د خاورې څخه دي لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی لکه همدارنګه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم کلسیم مګنیزیم وسپنه او د نور د خاورې حاصل کیږي په دې اساس باندې باید خاور وارزول شي وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې مثال په تجارت شکل باندې خرڅیږي بیا چې کله د عنصر کمښت ازیابي شو وکتل شو د غینې ورسته باید ورته تجویز شي چې کوم سره استفاده شي په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر هیڅ نه کړو اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کیږي نایتروجن ته اړتیا لیدل کیږي کله چې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دی پاپولی دی شاخال دی شفتاله دا دغه نباتات کرل شوي وي اې دی وګا ته دا چې د هوان آزاد نایتروجن په خاوره کې نسبوي کله چې نایتروجن په خاوره کې نسبوي نو مخکې دی هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي په دې معنی چې هغه نایتروجن ارتیا ممکن دی بل نبات لپاره ډیره کمه وي بیا یعنی نایتروجن کموالی ډیر کم هیڅ شي کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل د مینه وروسته به موږ کولای شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود په غیر تورال وایي چې په کل کې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاوره وي
ډیر زیاته مننه دا وروستي پښتنه بل اجي صاحب مرخل څخه وکم اجي صاحب هر نبات آفتونه او مرزونه لري غنم جوار ارڅه اوریجه هم لري او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري خو دا اوریجه یا شوله څه یو بوټی ده چې په اسانه د غبادې مرزونه دومره تاثیر نشي پکولای چې دای ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده خو خبره دلته ده چې دغه کماوی د دې لپاره چې مرز غټ مرز کمالي ده نور په دې وطنو کې چې دا مونږ کړو زیاتره وخت کې دغه مرزونه په دغه وسنوي تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري دا کماوي نه چې دوی باندې ډیر اثر لري مرز دومره
کمال نه لري لرنی کمرغه سلامت اوسه لټول ملمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دوریجو کاروانګر او سوداګر حاجی محمد حنیف مرخیل د زرغون انصاف شرکت خاوند او دوریجو د فابریکی خاوند حاجی محمد رحیم لته سوریدونکو هم منندو یو چی د اوسنی رادیو خبرونه اوري
مسکا دوارا ادا دیرا یادیگی باندے تو رشپان کرے پل مائن دانا خفان کرے پل مائن دانا خفان کرے بے وفا والے رات آئے بے وفا والے رات آئے ڈبل جان بستر دمائے بے وفا والے رات آئے پختس پارما وطن پختس پارما دی وید کلیم ڑے کو وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس
درمان شمعی وطنائی تو لغیر